السلام علیکم ستری مشهی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو کوربه يم نه کې پیرځونه مې قبول کړي د 12 نه تر 2 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د ګوریوال کاکل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 255 ته رسیدلی په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزلې کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلی شوی او امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی دا خبره د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ویاند احمد کمال نن مشال رادیو ته وکړه د ویل چې د وژل شوو تر څنګ 1400 کسان نور ټپي شوي هم دي احمد کمال وویل چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او شانګله کې رسیدلی دي بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن پېښور ته تللی او هلته به په گورنر نوموړي ته په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې له امله د رسیدلي ځاني او مالي زیان په اړه معلومات ورکول کیږي له هغه وروسته ټاکل شوی دی چې د چترال سفر هم وکړي په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیرې شایي بدل شي د وویل
در مجموع نو ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده
دی وی پټوله کې د افغانستان نه ولایتونو ډیر زیانمن شوی دی د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوی 518 تنه ټپیان دي لومړنی راپورونه ښیي چې 2613 کورونه ړنګ شوی دي 19 ښوونځي 18 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوی دي
بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې ده چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ستا امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ شي برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه‌شنبه په ورځ دا ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه یواد پارلمان تاسو ولیدا د برتانیا له خوا د اعلان له هغه ورسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیر پریږدي ناتو هم د دې ائتلاف پر غړو ژغ کړی دی چې ورته ګام پورته کړي افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دې اعلان هرکلی کړی دی د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلی چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی فعالیت زیات کړي ایش کارټر ویلی چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایی بریدونو کار واخلي ایش کارټر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي دی وایي
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
دای وای موږ په پام کې لرو د هوا لاري خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکه دوه سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه شي.
اشکارچر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایراني ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی کوم چې یاغیان پر نښه کوي امریکا وایي تمه لري چې ایران ته به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو او خبرو اترو کې برخه اخیستو بلنه ورکړل سي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربي د سه شنبه په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه جان کیربي وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړې په دې خبرو اترو کې شریک وي د جان کیربي په وینا ایران یو مهم برخوال کېدی وای خو اوس نه دی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجي عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دی. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لومړي ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کیری به دا سفر په راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو چارو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې نوموړی به دا سفر په ویانا کې د شام په اړه له غونډې وروسته پیل کړي. د جان کیری دا سفر به د نومبر تر درېمې نېټې دوام ولري، کوم چې د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته پر یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په تاریخ کې لومړی سفر دی. جان کیری به د ازبکستان په سمرقند کې د منځنۍ اسیا د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د امریکا او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو یو نوې لار ده. د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه صعد کې د یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر پر 26 نیټه د یو ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د دې روغتون انتظامی دفترونه پکې وو. 10 منټه وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ایستل شوي وو. یاد سازمان ویلي چې د روغتون ودانۍ 99% لمن زتللې ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې سات خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونه واورئ. پاکستان کې د ګل دورې د زلزلې د مړو شمیره د 2500 وخته ده. دغه زلزلې تر ټولو زیاته د سواد شنګله سیمه ځپلې ده چې متاثرین یې وایي د تیر دوه ورځو راهیسې د شنه اسمان د لاندې د مرستو په انتظار ناستي.
خاون میمار دی نشتی کونډه يم دغه یو معصوم دی. دغه سالور جیرکې دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان ناستي. او په خانه کوټه ګوټې د موږ کې ټیم پاس کو اگر انم لاړ په زلزله کې روانه شو.
د قدرتي افتونو وروسته په پاکستان کې متاثرینو ته په سمدستي ډول مرستې ولې نه رسي؟ د مرستندویه چارو ماهر ارشد محمود وایي دا هیواد د قدرتي افتونو سره د مبارزې جامع پلان نه لري.
موږ چې کله مسله راشي نو بس هغه وخت کې ورسره بیا لګیا یو. خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې سوزدکو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې.
هلته د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د قتل د مقدمې پر مهال خپله فیصله کې ویلي چې د مذهب د سپکاوي قانون کې په اصلاح کولو اعتراض نه دی پکار. بلخوا د شمالي وزیرستان په کډوالو کې د یوې کورنۍ دوه معذوره ماشومان رونه هم شامل دي چې پکې مشره یحیا وای په ځان نه دی خو د خپلو نورو رونو خویندو غم یې خوري. یو شمیر نور رپورٹونه به هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د مشال ریډیو نه په انټرنیټ دلاره هم په مشال ریډیو .com اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې مخبرونه کې هم واوریدل. په پاکستان کې د ګل دورې د راغلي زلزلې له وجې د مړو شمیره د 2500 اوخته ده. الته کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي اداره وایي چې په دې کې تر ټولو ډیره د خیبر پښتونخوا صوبه او په 13 شنګله سیمه زیاته زپل شوې ده. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډه ملک د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي چې پکې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا دي. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمیر 208 دي او د جوبل شوو شمیر 1500 دي. د NDMA ویان احمد کمال په وینا چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چېرته چې د حکومت رسایي لا نه ده شوې، ځکه چې د متاثرې علاقو سړکونه تباه شوي دي او لارې هم مشکله دي. بلخوا د نهي په ماښام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا و چې د زلزلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ده. د په وینا چې حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثره کورنو ته به زر امداد هم ورکړی کیږي. د په وینا چې پاکستان د خپل ولس ضرورت پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. د این ډی ایم ای مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز په دې موقع وینا وه چې متاثرینو ته خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوي دي. د ده په وینا چې تر اوسه پورې د زلزلې 18 آفټر شاکس راغلي دي. د دا هم وویل چې د نقصاناتو جاج اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د ټولو زیات کسان شانګله کې مړه شوي دي او د ټولو زیات ژوبل شوو کسانو تعلق چترال سره دی. د زلزلې له وجې نقصاناتو په اړه پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8000 او څه د پاسه 4000 کورونه هم متاثره شوي دي او د متاثره کورونو شمېر 114 دی. د ټولو زیات کورونه په بردیر کې ړنګ شوي دي چې شمېر یې 2309 زیات دی.
د رابع اکرم خان رپورټ کې مو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې تر ټولو ډیره شانګله سیمه ځپلې ده چې په کې د 550 خواوشا کسان مړه شوي او په لسګونو نور جوړبل شوي دي. دا راز په سلګونو کورونه هم تباه شوي دي. خو دغه متاثرین وایي چې تر دې دمه دوی ته هیڅ ډول امداد نه دی ملاو شوی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه سیمې ته تللی دی چې تفصیلي دی رپورټ کې راکوي.
تنه لکو نازیات خلق باندې مشتمل ازله شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تربخه 55 تنان مړه او پسلګونو جوړبل شوې دي. د غننګا پسلګونو ودانې ړنګ شوې د زله شنګلې زلزلې متاثره زیاتره خلقوي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګلې په مرکزی خار الپورې کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي لکبله زیاتره جوړبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوې دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکي دی وای
زمون سریپونه سریپ اگست زړه کې پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمون غمنی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې چادر کې بلې پسر ورزول هغه ټوټل کټاړو کې برات دي او بس نور ما شومان جو خدای پاک بچ کړو او دغه کسان اوس په سپیټل کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوې یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
لکه دا دیوالونه راغله نو زه بیا د کور ته دننه وتم نو زمونږ د هلکو ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دي سین کاله چې ما د کور ته وکاته جو او د سامان مې شروع کړم دوره د قاعده دي ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه کړم مې نه ازما سامان د مانه خرابي ګو زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي یو دا میټر او کټونه بشترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه د چې د به دا هر ته لاندې شو دي
او خاون مې مړ دی نشتی کونډه م دقه یو معصوم دی دغه څلور جیره کې دی یو ځای په کوټه کې د خوځې اړین نستم او کوټه ګوټی رانه روانه شو او په خانه کوټه ګوټی د موږ کې ټیم پاس کاو اگر انا ولاده په زلزلہ کې روانه شو او خدای واره ته خدای روغ وسل دغه کار شته چې دا واره ته روغ واده.
د زلزلہ شنګلې نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثر خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل
چې یو موثر نظام دلته نشته. دروز هغه وجنه غلاخو ته اساني سر رسایي نه کیږي. تل راتل هغه ډیر ګران وي. اوس هم د خلکو زمون چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبولان دی پراته دي او تاسو مخکوم ویني چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډیر سخت ضرورت دی. کمبلو ضرورت دی. یخ موسم دی. سیزن دی. بارانونو موسم دی. او کدا سلسله دغه شنې رواني دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډیر ضرورت دی دلته. نو کدا سلسله داسې رواني نو لږ ورځو کې روز ویدین ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کیږي.
د سیمې اولس وایي چې زله شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمېره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته د تیرې د ګل د ورځې راغلي زلزلې په اړه تفصيلات درکو. د چترال سیمه هم وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د شنګلې نه پس تر ټولو ډیره متاثره شوې سیمه ده. د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه وایي زلزلې دغلته کې څه باندې 180 کسانو ته مرجوب لاړولې ده. د په خبره له هم ډیرو سیمو ته رسایي نه ده شوې ځکه چې یو شمېر لارې بندې دي. نوموړي حکومت ته خواست کړی چې د جوبل شوو کسانو د ایستلو لپاره دی ورته هلیکاپټر ورکړي. د چترال ناظم سره زموږ همکار اسرار عالم مومند خبرې کړي. نوموړی وایي زلزلې کورونه ړنګولي، د اوبو سپلای نظام یې تباه کړی او لارې بندې دي.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 36 جو ہے
د راغلو رپورٹونو لمخه تر دې د مپچترال کې 33 کسان مړه شوی او 155 شوبل دي. د چترال مرکزی لار بونی پرانستل شوی خو نور لارې لا هم بند پرتی دي. کوم سیمې ته چې رسائی نه کیږي هلته د صحت واړه مرکزونه شته، خو چې کوم کسان ډیر ژوبل دي د هغوی علاج هلته ممکن نه دی. خو موږ ته غټه مسأله ده چې ویلی سړک بند دی او دغه سیمو ته رسائی نه کیږي. نو چې کله دغه سړک پرانستل شي نو موږ به سخت ژوبل کسان اسپتال ته ورسو. ناظم صاحب دار ته وایي چې د چترال دا وخت کومې لارې بند پرتی دي او خلکو ته څه ستونزې دي؟
روډ مې آپ کو بتایا چې شیشه کور روډ، تریچ روډ ہے.
د شیشه کور، تریچ کوت او شندو لارو پر پرانستو کار روان دی او چې کله خلاص شي نو موږ به وکول شو چې ژوبل کسان راوباسو او باقی پاتې خلکو ته خوراک، کمبل او نور ضروری سامان ورسو. کېدای شي چې دغه لارې په راتلونکو دوه ورځو کې پرانستل شي. د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدلې دی. یو شمېر کورونه زلزلې ویجاړ کړي دي، سړکونه وران شوي دي او لارې بندې دي. آخري پوښتنه دا ده چې د حکومت لخوا په چترال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملي کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي، کورونه یې ړنګ شوي، نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشت ده نو یخنۍ زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی، دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تماته دا وایي چې چترال کې داسې سیمې هم شته چې پکې منفی 15 ډیګري سینټي ګریډ درجه حرارت وي. نو هلته کې به خیمه څه کار وکړي؟
اون علاقو کا جہاں مینس 15 جو ٹیمپریچر رہتا ہے تو ادھر خیمه بھی دے دے.
دا وو د چترال ناظم مغفرت شاه چې د دغه سیمې د زلزلې نه وروسته حال یې موږ سره شریکو. د چترال کوم سیمو ته رسائی نه کیږي او په دغو کې آبادی څومره ده؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند د چترال د یو اوسیدونکي خبریال نظام الدین سره خبرې کړې دي. هغه وایي
چې کوم علاقې زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پوله باندې پروت دي، هغه طرف نږدې دي، نو هغه سیمو کې اوس اکسیبلیټی پرابلم سلک ډیر شته. لکه څنګه چې موږ بره اپر چترال ته ستو نو بروغل دغه شانتي د لوور چترال په علاقو کې آرندو یا چې کوم ګرم چشمه چې کوم علاقې دي دغه چې کوم سیمې دي دا یا چې کوم کلاش چې کوم علاقه ده دغه علاقې د افغانستان په سید باندې پروت دي. لکه هغه ته اورنږدې دي نو دغه علاقو دا خو چونکې ډېر غټه علاقه ده، ډېر غټه سیمه ده، نو په دې کې دغه آبادی د ښار د ښارونه لکه چې کوم د چترال مین ټاون دی یا د مستوچ چې کوم مین ټاون دی د هغې نه تقریبا ډېر لرې پراته دي. تقریبا لس ګنټې لاره، 12 ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي. او بیا دي چې کوم دی مینلی ټرانسپورټیشن سیستم یا د روډ چې کوم مدرس دی هغه ډېر زیات سخت وي، دې په مشکل باندې خلک ورسي. نو چې کله داسې حالات راشي نو بیا لین سلایډنګ وشي، د غرونو نه چې کوم د کان راغورځي نو لارې بندې شي، نو دغه ټایم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چې کوم کیجوالټی شوي دي نو هغه هم تقریبا په دغه علاقو کې شوي دي او د هغې د وجې نه لکه کورونا راغورځېدلي دي، باسیمو کې د غرونو نه کان راغورځېدلي دي او ګاډو سره لګېدلې دي، دغه د وجې نه خلک چې کوم دي کیجوالټی شوي دي.
نظام دا راته وایي چې د چترال کومو سیمو ته رسائی نه کیږي او په دغه سیمو کې آبادی څومره ده؟
نو دغه چې کوم علاقو ما یاد کړې کوم زموږ سیمې د افغانستان ته نږدې دي، دې علاقو کې تقریبا داسې وایي چې نیم چترال د افغانستان طرف ته پروت دی. نو آبادی لگ دی کم دے کمپیریٹیولی لگا اس چترال طرف ٹاؤن تے لوور چترال طرف چرازی نو آبادی زیاد دی بار چیزیں نو آبادی کمی گیرو رو نو جے چلا کھڑے رہدا او آبادی پی کم دے نو دا سیوری شیل کد ونین دے لگا خلق مختلف علاقوں کی با پروسی او دا علاقوں کی کیجوالٹی سی کم دی ہا تقریبا تروسه پور چې څونه معلومات لکه میډیا ته راغلي یا خلکو د خپلې چې کوم معلومات روان دي هغه کې تقریبا 22-23 کسان پکې آخر رسیدلي دي. د واقعیت د وجې نه زخمیان هم پکې ډېر دي.
د چترال اوسیدونکي خبریال نظام الدین وو چې د دغه سیمې د زلزلې حال یې راکوه.
دا مشال ریډیو ده.
هلته په قبایلي سیمو کې هم په خاص توګه باجوړ او مومند جنسي زلزلې ځپلې دي چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړ هم رسیدلي. کورونه هم تباه شوي دي خو دغه متاثرین وای چې حکومتي مرستې ورته لا هم نه دي رسیدلي او د شنه اسمان لاندې د مرستو انتظار کوي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی دې رپورټ کې نور حال راکوي.
په باجوړ او مهمند جنسی کې زلزله ځپلې وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونه وستوله نه ده راغلي. دغه سامانونه هغوی په خپله راوستل ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پندیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد څلور کوټی خراب شوه دی یو منډو نو کومه زړه آبادی و مټول لیدل دغه دا وخت زمانی پیښو کده پلار کې اوسېدل او لیکنګ کې اوسېدل موږ په پیدا شو دا حساب هغه آبادی موږ په سیدو هغه مړول د ټولې پیښو دا حساب پاتې شو. بس کوټی کلم د کسان مسانه و لیدل خو له لاسه دغه نه راغلی انداد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباہی نه ولیدل او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته بلخوا سیمایز هغه فلاحي تنظیمونه چې په خپل جیب خرص د بیوزلو سره مرستې کوي وای چې که حکومتي چارواکي مرستې نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمهواري یې اوچته کړې ده. رحیم شاه محمد وویل
کوم مته جسمانی لاس او خپو خدمت ته نوغه د پارمن کوشش دا کو شهر ملګری راول او کوم ولنټیر موږ سره چې غدل تراول خلکو مدد وکي. باقی باتي منګه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره موږ په دې خبره تیر وکړي چې د قوم ته د ولست د په درد او غم کې په پکار داده چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي.
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کده او هغه هم زلمی را غون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانې ودروي.
ډیرانی کوم نه سامراسته دا غنه شي به خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د بارا چل لوخي شو هغه حقوقي موټر را غورځېدنی د خلکو نو بختنه باندې لګي خلکو ته پوښتنه کوي ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه ورو باسو کومې کوټې چې راځي هغه ته سني لګاو او خلکو ته راغو کوټې را دي نه تاسو بار وسیږي لري وسیږي.
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خور تتل ولې د زلزلي ورسره د غشمیره د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنیو له یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د ګل د ورځې په زلزله کې ګڼې سیمې متاثر شوي. په سلګونو خلک وژل شوي او په زرګونو جوبل شوي دي. هلته د دواړو هیوادونو حکومتونو په ځپل شوو سیمو کې مرستندویه کارونه هم شروع کړي دي. زموږ همکار پامیر ساحل په خپل دې رپورټ کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې چې په داسې حال کې په مرستندویه او د بحالۍ په کارونو کې د ځنډ او خنډ لاملونه سوي.
د روانې میاشتې پر 26 په پاکستان او افغانستان کې پر راغلي زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ژوبل دي. تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پختونخوا ملکنډ چترال او په قبایلي سیمو کې باجوړ او مومند او په افغانستان کې یې د بدخشان تخار کندوز نورستان کونړ ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلې دي. بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شویو سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. پښتنه دا ده چې کله داسې ناورین پېښ شي نو په مرستندویه او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي. تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندویه ادارو پخوانی کارکوونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پېښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندویه ادارو د مرستو غوښتنه کوي خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی.
نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلې. ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ضلع انتظامی او یونین کونسل اکثر تیاری نه وي.
موږ چې کله مسله راشي نو بس هغه وخت کې ورسره بیا لګیا یو، خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې نه څه زده کړو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې. دا څه لومړی ځل نه دی، موږ ټولو ته پته ده چې نن نه لس کاله مخکې په سن 2015 کې هم د دې اکتوبر په میاشت کې یو خوفناکه زلزله راغلې وه چې 5000 نه سوا خلک پکې وفات شوي، سیلابونه راغلي دي، نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې، خو تیاری په هغه حساب سره نه دي. خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې، په لوکل لیول باندې.
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې نام نیده.
یو امنیتي ستونزې چې عملته بیا د مخالفینو وسلوالو غلو ملو دې خلکو لاسونه سوتلای، او بل مسله د یو د ایکسس ده چې دوی تر ډیره د سیمیلاري پرتیسی چې د رجان نه نسوي او حکومت ورته په اسانۍ باندې ایکسس نشي کولای. او بل د حکومت دا بیروکراسي نو هم دا درې دي ځان زله ولیم شو دي دا ډېر سمو ته تر اوسه پورې مرسته نه دي رسیدلې او عمل تل مرکزی حکومت څنګه دی.
په پاکستان او افغانستان کې په هان وای اکثر په ناورین ځپلو سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیايي کارکونکو کمواله هم د دې عمل شي چې ژوبل شوی او ناروغ کسانو ته د درملنې اسانتیاوي نه برابرېږي او بیا پر لوی روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور جوړوي. دوی په دې لړ کې د سواد، پېښور، کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ایزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکوونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه چې پکې د اولنۍ نیمایي د زلزلې ځپلو سیمو او د غزې نه راغلو خبرونو ته ورکړل شوې ده. پکې د افغانستان په اړه هم تاسو ته حال درکو چې الته کې د زلزلې ځپلو سیمو د مرستو لپاره یو مرکزی یو مرکز جوړ شوی دی چې د ټولو سیمو نه بورته معلومات راغونډیږي او بیا به همداغې معلوماتو په اساس دې سیمو ته امدادونه رسول کیږي. تفصیل دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي تر څو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وایي د سوق او ادارې یو مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لا ښه نظم او همغږي رامنځته سي تر څو ټولې مرستې، هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږۍ کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمېر 115 تنه ښودل کېږي. ظفر هاشمي خبریالانو ته دغه شمېر اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمې بیشتر دیده.
دی وایي په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونه ډېر زیانمن سوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلی ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه سوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړني راپورونه ښیي چې 2016 کورونه ړنګ سوي دي، 19 ښوونځي، 12 جوماتونه او 40 دولتي ادارې ړنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
ښاغلی هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د اړیکو د نشتوالي له کبله لا هم نه دي توانېدلي چې د ځاني او مالي زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او دا شمېره یې د بدلون وړ وبلله. دی وایي افغان حکومت مخکې له مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله یې له وړاندې په تېره بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وه.
د فریبا ظاهر رپورت موریده چې پکې په افغانستان کې د زلزلې له وجې د متاثر شوو خلکو معلومات بیا د اغې معلوماتو په بنیاد باندې اغې سره د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا د مرستو تفصیل مو اوریده. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډیز اورو.
په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 215 ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ویاند احمد کمال نن مشال راډیو ته وکړه. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن پېښور ته تللی دی او هلته به هغه ته په خیبره پښتونخوا کې د رسیدلي زیان په اړه معلومات ورکول کېږي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا شمیرې شایع زیاتې سي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتي مالی او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ستا امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو او د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زر یو فهرست جوړ شي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچا او ساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سیشن به فورز د ژمنه په یو الیکلی بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته کړی. د افغان ولسمشر اشرف غنی د دې هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل ائتلافي اضافي او درنو هوایي بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونې د سیشن په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. امریکا وایي تم لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو کې بلنه ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سیشنبې په ورځ ویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو کې برخه اخلي او کنه.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې پر راغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 وو او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستې اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او دولت ته ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړي شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانډان هم په دې موضوع کې پاتې شوي او لیکي چې د زلزلې نه ډېرې متاثره شوي لري پرتي او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوي او تر دې د سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. چې د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه اغستل ضروری دي. یو دا چې په غریزي سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولی شي او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمهوارو احساس ولري. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې څه مصیبت راشي او خلک هسپتالونو ته ورسي ورسول شي نو په هغه مقدم وزیرانو او نورو وی آی پی اسپیټالونو ته دراتک په وجه باندې د اسپیټال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیښ وی. درې پخ کینی کې چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وی چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخکلي کې چې په ایمرجنسی کې اسی هم خلق په ډیر تکلیف کې وی نو که په داسې صورتحال کې د ضرورت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سیکرټری سره د اسپیټال دوره وکړي نو دا شان به خلق له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو په کار دي چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له وجې خلکو ته د اووختو تاوانونو موضوع راخیستی ده. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپله یوه لیکنه کې په افغانستان کې د دغه هیواد د انساني حقونو د خپلواکه کمیشن په کارکوونکو د شوې حملې غندنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی د هارون باچا نورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شېبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وار د مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې د دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپارول برید وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلي چې که د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي نو باید چې دغه کړنه د یوه جنګي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکنه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نښه کړل کیږي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثره وخت نه کیږي او د دغو بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې د دغو فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواري پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا دفاع وزیر وای واشنگتن به پراتلونکو هفتو کې په شام کې خپل هوایی بریدونه ډیر کړي. د دفاع وزیر آشتن کارټر د سه شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په دې حق له تفصیل ورکړو. د امریکا په مشرۍ اتحاد له یو کال لایسي په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایی بریدونه شروع کړي دي، خو له دې سره سره د جګړو په ډګر کې کوم فرق نه دی راغلی. د مشال ریډیو خبري د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ تفصیل د فریبا ظاهر نورو.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلور ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلې دي. کارټر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د حواله لاري خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نشه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواوو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریې رقه ښار او د عراق رمادي ښار چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په ناشکري او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریې او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه د ده په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جرمني مطبوعات وایي دغه هیواد پلان لري چې افغان پناهغښتون کې بیرته خپل هیواد ته واستوي. دا راز د برتانوي ورځپاڼې ډیلی ټیلیګراف په خبره یورپ دا وخت په را رسیدلو پناهغښتونکو کې د شام نه پس زیات کسان افغانان دي. تفصیل د عبدالحقیق کلنورو.
ډیلی ټیلیګراف د جرمنی د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلری انګیلا مرکل حکومت هغو ریپورټونو اندېښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمېر کې افغانان د پناهغښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغو خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته را رسېدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمېر کې خلک یورپ ته را رسېدلي. خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري، بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبور شوي چې یورپ ته راسي. طبی خو جرمنی هغو افغانانو ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتونکي به بیرته لیږي چې آرام دي. د ورځپاڼې په وینا جرمنی وار له مخه د 50% پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي، خو د قانوني ناڅرګندتیا له کبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمني حکومت غواړي د اروپای ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي، او کدا چې ونسو نو جرمني به په خپل له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمني حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام څخه به هغه افغان پناه غوښتونکي نه اغیزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف وینا دا وخت 2000 پناه غوښتونکي افغانان په جرمني کې دي چې درخواستونه رد شوي دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح کولو غوښتنه د اعتراض وړ نه ده او د دې مقصد د دروغو تورونو لړکې د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي. دا خبره عدالت د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وجنې د مقدمې د تفصیلي فیصلې جاری کولو په وخت کړي چې تفصیل یې د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر راکوي.
د نهي پورس د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل د کیس د تفصیلی فیصله او رول په وخت عدالت وی چې د مذهب د سپکاوی قانون پاکستان پینل کوټ په دفعه 295 سی کې د اصلاح کولو غوښتنه غلطه نه ده او په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې د دې مقصد د تورن شوی کس پر ضد د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي. په پاکستان کې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سوي کله چې مشال ریډیو د مفتی فضل منن عابد نو پوښتل نو هغه وی چې په متفقه توګه باندې د انسانیت بچ کولو او د دې د غلط کارولو د مخنیوي لپاره څوک د اصلاح خبره کوي نو د دې کې څه غلطه خبره نشته. نوموړي زیاته کړه
په دین کې خیر خواهی راځي او هغه د هر چا لپاره خیر دا څنګه چې زه یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دفعه پیدا کوم چې یاره دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي دا څنګه د پکار. البته کو دا غې په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټولو ته خیر ملاويږي نو خیر د کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دفعه کې نو هیڅ مثلا نه دا خو
همداشان چې کله مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو د یو تنظیم اورت فاونډیشن د مشر عاصم ملک نه په دې اړو پوښتل نو هغه اووی باید چې په پاکستان کې د رویو د بدلون لپاره کار وکړي شي. عاصم ملک زیاته کړه
معاشره کې چې کوم د عدم برداشت دا زیات شوی دی. اول خدای دې چې انصاف فرهمي تاسو په عدالتونو کې به وګوري په عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي نو هغه لکونه کاله بشري هغه حل نشي. دویمه خبره دا چې کوم علمي ده چې کوم خلک علم نه لري هغه خلک چې کوم دي مخته شوي دي او هغوی داسې سزونه خورایي چې رښتیا پښتو کې متل دی وایي چې رښتیا چې راځي دروغو کلي وران کړي. کوم د اکسپلایټیشن په معاشره کې په شروع دی د مذهبي هغه ولې سره چې وفاداري کمه ده نو دې وجه دا دی چې پاکستان کې چې کوم دا په هر طرف نه کوم لاس وهل کېږي نو دا هم د دې یو لوی یو انصر ده.
د ذکر د روان میاشتې په اومه نیټه د سپریم کورټ جج آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې تنی جرګګۍ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې ممتاز قادری ته د ترهګر ضد عدالت لخوا ورکړې شوې د مرګ سزا بحال کړې وه. دا د هم یادې وي چې ممتاز قادری په اسلام آباد کې په 14 جنوري 2011 کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي کولو په تور کې په ډزو وجلې وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلکو کې هغه کورنۍ هم شامل ده چې دوه ماشومان یې مازوران دي. دا ماشومان چې دواړه ورونه دي د وو کلونو په عمر کې په نامعلومه ناروغۍ اخته شوی او په خپو شل شوی دي. د دې ماشومانو پلار وایي د دریم بچی په غم کې دی چې هغه ورته شل نشي. دا ماشومان او د دوی پلار د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې حکله دا ریپورت را لېږلی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه به کوره شوی در پاخیل کلی اوسیدون کې شهرادام وای دوا ماشومان یو 15 کلن او بل 12 کلن د اوه کالونو عمر نه پس په داسې ناروغۍ اخته شوی چې دواړه یې په خپو مازوره کړي او د تلو قابل نه دي. نو ما وړې وای تر دوهم ټولګي پورې دواړو ماشومانو زده کړې کولې او د ډیرو علاجونو باوجود یې مکمل علاج و نه کړی شو او نن د کډوالۍ په وجه نور هم د سختو سره مخ شوي. نو موړې وایي دریم ماشوم چې لا د درې کالونو په عمر کې دی یاره لري چې همدغه یې معذوره نه شي او دولت تر څنګ د مرستندویه ادارو نه د دغه ماشومانو د علاج په لړ کې غوښتنې لري. د شیرادم مشر زوی 15 کلن یخیا چې په دواړو خپو معذوره دی وایي چې خپل وړو کې ورور او خویندې ویني نو ورته زوریږي چې دوی هم د د پشان په ناروغۍ اخته نشي.
سکول ته مو ډېر درسیدی چې ویلی مې وای خو څه طریقه نشته کلی نشم کلي ژوند ژ لرېږي دلته په تکلیف یې ځایي ناروغ نشته پریتی یې جبرینه خوندي وینه بیا موته چې د یخ روپ نشي موغوندي.
د یحیا دویم ورور مصدق 12 کلن چې هم په دواړو خپو مازور دی وایي چې زده کړې ته ډېر زړه کیږي او غواړي چې لوی افسر جوړ شي. مصدق د کډوالۍ په ژوند کې خوشحاله نه دی او وایي چې دلته ډېر مشکل دی. دغه ماشومان او پلار شیر ادم وای دوا ماشومان یې د اوه کالونو عمر نه پس په دواړو خپې مازوره شوي او اوس دغه مازوره بچیانو او دریم ماشوم علاج لپاره پریشانه دی چې د لړکې مرستو ته ضرورت لري. د شمالی وزیرستان مازور ماشومان او د هغوی پلار د غوښتنې په اړه مو چې کله د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی او بیا د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشرانو سره په بیا بیا تماس ونیو خو دوی خبرو ته حاضر نشول، نو بیا مو د شمالی وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نه وپوښتل. دوی وویل دغه ماشومان هر کله اسلام آباد ته راوړلی شي او دوی با ور سره پورا پورا امداد کړي.
دا هغه خبره ده چې دا خو دې په هایلټ کول په کور دي خپل دې مو طرفه نه هر ټیم دې مو طرف لای شي. اسلام آباد کې په های لیول باندې دوه سپټالینه دي یو پولی کلینیک دی یو ټیمز دی زه په خپل انسا دې سره لور شو ډاکټرونو سره ملاو شي چې آیا د بیمور څنګه دو حالې کېم دی. دا خو دې مو طرفه نه هر ټیم دې لای شي چې دا کوم بیمور نه یو دی یو چې دا کوم بیمور دی هغه سره وري پیرا پیرا 110% تاوون وي.
د شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو له کابله قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي چې پکې ګڼ شمېر ماشومان او زنانه دغه شان د یو شمېر ناروغۍ ښکار دي او دولت سره سره دوی د مرستندوی ادارو امداد ته سترګو په لار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ تاسو د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې تاسو هم په دغه پته ورشئ نو نور هفتوار پروګرامونه د تیر وختو چې کمی خبرونې دي او دا راز ښکلي ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. رازو د دېګړې یو بل ریپورت دا فاټا سیکریټریټ یو مشر چارواکي ظهیر الاسلام ویلي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون قبایلی سیمو ته د غزولو اراده لري. د ویل د قانون په نافذ کېدلو به قبایلی ولس کولی شي چې کمی یوې ادارې نه معلومات غواړي هغه اداره به ورته په مخصوص وخت کې هغه ټول معلوماتو ورکولو پابند وي. نور حال د طارق اورغزی په دې ریپورت کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ یو مشر چارواکی زهیرول اسلام وای حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون تر قبایلی سیمو ته هم د غزولو اراده لري. د دغه خبره په پیښور کې هغه وخت وکړه کله چې په یو پروګرام کې خبریالانو د دنه د اوپوښتل چې قبایلی اولس معلومات څنګه او د کوم ځای ترلاسه کولی شي. صوبایي حکومت چې کوم دغه قانون رائټ ټو انفارمیشن یا رائټ ټو اکسس ایکټ پاس کړی دی زه دا وایم چې د صوبایي حکومت دا ډیره غټه کامیابي ده. د دې له مخې چې څوک وغواړي نو معلومات ترلاسه کولی شي. مونږ هم کوشش کوو چې دغه شان قانون قبایلي سیمو ته وغورځوو، نو بیا به کولی شو چې تاسو سره هم معلومات شریک کړو. نبی جان په نامه یو قبایلي خبریال مشال رډیو ته وایي معلوماتو ته د لاسرسی د هر یو وګړي بنیادي حق دی، نو پکار دی چې دغه قانون قبایلي سیمې ته زر د زره وغځول شي. دی وایي په قبایلي سیمه کې خبریالان په ډیره مشکله کار کوي او زیاتوي چې هغه خبریالان چې د حکومت پټ معلومات خپروي له خطر سره مخامخ کیږي.
انتظامیه خو په انفارمیشن ورکولو کې هغه سره هیڅ قسم ته کوپریشن نه کوي. دین علاوه ته یو بل مسله وي که هغه داسې خبر ورکړي بیا پولیټیکل انتظامیه یا نور کوم اعلی چارواکي دي هغه هغه ته بیا دمکی ورکوي، جیلونو ته چې نورې مسلې کوي.
واضح دی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسی د حق دغه قانون د نومبر میاشت په 2013 کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې دی چې کله یو کس معلوماتو ته ضرورت ولري نو هغه باید د یو فارم له ډکولو وروسته متعلقه ادارو نه معلومات وغواړي او دغه ادارې باید په مخصوصو ورځو کې نوموړي کس ته معلومات ورکړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کرے دے پلو یا لارد منے پلو یا لارد منے سسبر دلین شم
تاہیر بلین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
صدقا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
صد منگلٹ پیم
مم یک با کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار بل خدا اقوارم
داستا سستم بشم
منگا پیو بل باندے کڑے اس بار دمینے کڑے اس بار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر بے کمو خیدوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا
ګا زمينې تګي
مون شرابو نسکري
مون بجړ دلته پيا دربار مينې پيا دربار مينې دملنګانو پرنګ بلو بے کو
ماشمان پر
زنگیا بل پوارا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
بولے مکڑ لہری
نبی لو زونا کو
نبی خبر دیرے
دم محبت پدستر کروبا قرار دمینے کروبا قرار دمینے